ارقامی که صورت میگیره باید ارقام دقیق مطابق یک سروی
از شما و از آقای صدیقی. تا برنامه دیگه که بازم در خدمت شما قرار میگیریم، خدا حافظ و نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړی مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې. از اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مو په یو بل یو سات خبرونه کې هرکلی کوو. وابوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته رسیدلی دی. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د ړنګېدو په معنا بللی دي. د خبرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه روچی احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه: ولسمشر اشرف غنی نن د یو رسمي سفر په مخه د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابوظبي ته ورسید. امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی او پاکستان تایید کړی چې نه وګړي د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید په قربانیانو کې شامل دي. بشپړ خبرونه: ولسمشر اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابوظبي ته ورسید. جمهوری ریاست وایي ولسمشر غنی به په دې سفر کې د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره وګوري او د دواړو په مخ کې به د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ شپږ تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې د کرنې، پوهنې، قانونو، انرژۍ، کلتور او ورزش په برخو کې به وي. همداراز افغانستان او متحده عربی امارات به یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ په ارکلک سیمه کې د ملي اردو پر پوستو پراخې تهاجمي حمله وکړې. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان ترین یورش ازادۍ راډیو ته وویل د حمله د سهار تر څلورو بجو پورې روانې وې، خو یورش د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه بېخبري وښوده.
با اعزام نیروهای کمکی بیشتر ما تانستیم که دشمن را از ساحه عقب بزنیم و طرفین درگیر از دو طرف هم تلفات داشته و هنوز ارقامش دقیق تایید نشده.
لدې مخکې د فاریاب په ولایتي شورا کې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په ارکلک کې د طالبانو په حملو کې د ملي اردو شل سرتیری وژل شوي او شل نور ټپیان او اسیران شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په مرکز په لخمري ښار کې نن ماسپښین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې درې کسان یې ټپیان کړل. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه په یو کورولا ډوله موټر کې شوې او په دریو ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. پولیسو د پیښې د عواملو او څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. امنیتی چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګنې پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه یوازې د امنیتي ګزمې او د ښاغلي ضعیف د کور د ساتونکو ترمنځ لفظي شخړه وه.
یوازې سوء تفاهم دی او محافظ د دې محافظ وو، خو توپک ورسره و، امنیتي ګزمه ورسره چې مخامخ سوی ده، تر څو چې د دې هویت تثبیتېږي او سوء تفاهم منځ ته راغی.
له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې امنیتي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې ښاغلی ضعیف په بګرامۍ کې په خپل کور کې کلابند کړی. ملا عبدالسلام ضعیف د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و، خو وروسته له دې چې له ګوانتنامو زندانه خوشې شو په افغانستان کې استوګندی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې نه وګړي د نوي زیلانډ په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې شامل دي. د یو پاکستانی نوم میا نعیم رشید ښودل شوی چې 50 کلن و او د برید کوونکي د بې وسلې کولو هڅه یې کړې وه. خدای او د طلحه په نوم 22 کلن زوی یې دواړه ووژل شول. نوموړي ته د پاکستان صدراعظم د ملي اتل لقب ورکړی. په نورو قربانیانو کې د افغانستان، بنګلادیش، ترکیې، سعودي عربستان، مصر، اردن، اندونیزیا، ماليزیا او امریکا وګړي شامل دي. په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان مړه او 40 نور ژوبل شول چې د ځینو حالت نازک ښودل شوی. یو تازه خبر شوی لیست ښایي چې د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د دریو او اوو اویا کلونو ترمنځ و. په دې برید کې وبخې د نیوزیلند چارواکو تر اوسه هم د دې پیښې د قربانیانو په اړه دقیق جزئیات نه دي ورکړي، خو په هغو اسنادو کې چې نن د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنیو خپاره کړل، د 43 نارینهوو او د 4 ښځو نومونه لیکل شوي وو او دوی 2 نورو نمونه نه لیدل کېدل. د پاکستان پولیس وایي چې د بلوچستان یالات په یو ریل ګاډي کې د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د چاودنه د کوټې د جنوب ختیځ په 300 کیلومتری کې په دیره مراد جمالی سیمه کې شوې ده. د دې سیمې د پولیسو قمندان عرفان بشیر وایي د ریل ګاډۍ له راول پنډۍ څخه کوټې ته روان و چې پر لاره د ریموټ کنټرول بم په وسیله چاودنه پکې وشوه او په نتیجه کې د ریل درې ډبې له پټلۍ څخه ووتې. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. او وروستی خبر، وروسته له دې چې ژېړ واسکټو معترضانو د پاریس ښار په شانزلیزې واټ کې بیا د اعتراضونو لړۍ پیل کړه، د فرانسې حکومت نن په دې سیمه کې تصفیوي عملیات وکړل. ژېړ واسکټو معترضانو پرون په دې واټ کې یو ځل بیا بانکونو او مغازو ته اور واچاو. د دې واټ لوکسو مغازو، رستورانتونو او بانکونو نن د هغو زیانونو ارزونه پیل کړه چې د اعتراضونو پر مهال د اور لګېدو په پیښو کې ورته اوښتي دي. د نړۍ دا پرتمین واټ پرون یو ځل بیا د اعتراضونو ډګر و او داسې ښکارېده لکه جګړه چې پکې تېره شوې وي. ولسمشر ایمانویل مکرون پرون له امنیتي چارواکو سره له بیړنۍ غونډې وروسته وویل په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره به کلک اقدامات وکړي.
زمون غکل آزادی رادیو ناوری احمد تکلو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه یو وړاندې کړل. که غواړی دا او نور تاو د مسائل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي ټاکل شوی چې د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت الوزبی دولتی جهت سفر رسمی عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی کردید.
د دې سفر د اهداف او ګټو په اړه د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره هم غږیدلی یو.
د مونږ سیاسي د بل خبره دا ده چې په دې وختو کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کریټیکل دي. په هیڅ مو پیږي چې د امارات متحده عربي له وبد د افغانستان سره بد نه دي.
په یو بل پور کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې د ری پلاوي په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د لنګېدو په معنا بللې دي.
هم یو ورشورې نظام د لنګو موقت حکومت کله راځي دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ هر څه له سره دوباره غواړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو.
دا به هم ووري چې د هلمند یو شمیر مدني فعالان وایي کده کجکی تر لخرګاه د برېښنا د لین د شبکې په پروژه کې د فساد مخاونني ولشي دولتي ادارې به باندې کړي. همداشان مو په نیوزیلند کې په دوه جماعتونو د حملې لورسته او جزئیات خبرو. د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د کرکټ لومړنی ټیس لوبا درې مورزوم پاتور رسیدو په دیاله به هم لن جزئیات درته وړاندې کړو. دوه ونې خبرونه د انصاف پلټه کې ورکشي عزیزان هم پم دې خبرونه کې نشریږي لمو سره پات شي. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې دغه سفر په ترڅ کې به د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ همکاري او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي له متحده عربی اماراتو سره د تفاهم اهمیت ته په اشاره سره وړاندیز کوي چې ولسمشر باید د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکو پیاوړتیا ته زیات پام وکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي ټاکل شوی چې متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په فرهنګي، پوهنې، ورزش، قانونو، انرژي او کرنې په برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک شي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته رسیدلی. هغه وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته تللی. ولسمشر به دغه سفر په ترڅ کې د ابو ظبی له امیر حضرت شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وګوري. متحد عربی امارات د هغو هیوادونو له جملې څخه ده چې په تیر کې هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو اغیزناک تړونونه لاسلیک کړي دي. د روغتیا، سوداګرۍ او په نورو بیلابیلو برخو کې له همکاریو سربیره تیر کال د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د اماراتو د دفاع وزیر د ناټو ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته د خپلو ځواکونو د استولو چمتووالی هم ښودلی و. همداشان متحد عربی امارات له هغو درې هیوادونو څخه یو هیواد و چې په افغانستان کې د طالبانو نظام په رسمیت پیژندلی و. متحد عربی امارات په دې وروستیو کې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي وروسته له هغې چې دوه کاله مخکې په کندهار کې په یوه چاودنه کې د متحد عربی اماراتو 15 ډیپلوماټان ووژل شول، د دواړو هیوادونو اړیکې هم کمرنګ شوې. د دغه کمیسیون غړی احمد جاوید روف وایي چې ولسمشر باید د هوکړه لیکونو د لاسلیکونو ترڅنګ د ابو ظبی له چارواکو سره د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا پرخې ته هم پام وکړي.
موږ د بخشای سیاسي یو مقدار اختلاف نظرها داریم.
هغه وایي موږ په سیاسي برخه کې یو لړ اختلافات لرو، کچیرې وتواني ګوچې ټولنیز او سیاسي اړیکې ښې کړو ګټور به وي، او د سوداګرۍ لپاره و هم کولای شو مرستې وکړو. خو تر ډیره موږ د سیاسي اړیکو رغولو ته اړتیا لرو، کولای شو چې دغه اړیکې ښې ترمیم کړو. افغان چارواکو ته ویلي دي چې متحد عربی امارات کولای شي د افغانستان د اقتصادي پراختیا او سولې په برخه کې مهم رول ادا کړي. له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله متحد عربی اماراتو ته سفرونه کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېدنو دوستانو وام اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته رسیدلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د رغولو په هدف دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا اړیکې یو څه ترنګلې شوې، او افغانستان اوس هڅه کوي چې متحده عربی امارات یې د رغولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي سیدی سره مرکه کړې او په سر کې هغه هیواد ته د ولسمشر د سفر د هدف په اړه ترې پوښتلې دي.
روابط استراتیجیک په امریکا او په کابل مملکتونو کې په دې وخت کې ګاونډي وادونو په منطقه کې د رئیس جمهور سفرونو زیات شوې، لکه ایران، آذربایجان، امارات متحده او نور. د مانور سیاسي د بل خبره دا ده چې په دې وخت کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچن دي. رئیس جمهور پیږي چې د امارات متحده عربي روابط د امریکایانو سره بد نه دي خېلي. په دې کې هم یو تپوتلاش دي چې حداقل تفاهم په منطقه کې عربستان او سعودي او سعودي او قطر او په دې مملکتونو کې یو د افغانستان سره په روابطو د امریکا په حوالې کې کومک وکړي.
ویل شوي چې د سفر په ترڅ کې به ولسمشر په فرهنګي، معارف، ورزش، معدن، کرنې برخه کې او نور برخه کې د همکارۍ دغه وکړي. په دې برخه کې څومره د دوی همکاري د پام وړ ده دغه هیواد؟
دا خو یو خبره ده. امارات موږ ته په ورزش او په فرهنګي مسایلو کې څه کولای شي. امارات کوم ډول تپل لري؟ خدای دې یو رئیس جمهور چې یو ځای سفر کوي، سیاسي سفر چې وي، شاته مجبوري فرهنګي او اجتماعي دا خبره وکړي نو څه وو.
یعنې ستاسو خبره دا ده چې په ټوله کې ان اصلي هدف د امریکا سره د مناسبات درغول لپاره دغه وادم ته سفر دی. بل
د رئیس جمهور تلاش کوي، تلاش کوي چې امارات متحده عربي چې د امریکایانو سره ښه روابط لري حداقل منځګړیتوب وکړي.
سیدی صاحب، ستاسو په نظر باندې اوس افغان حکومت کوشش کوي چې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع هم را جوړ کړي، نړیوال اجماع، فکر نه کوي چې په دې برخه کې هم شاید خبرې وشي له غیواد له چارواکو سره؟
درسته، تاسو معلوم ده چې امارات، سعودي روابط د قطر سره ښه نه دي. اوس طالبانو قطر په ولکې کې دي. اجماع منطقوي چې وشي خو غر ده. متاسفانه اوس اجماع منطقوي په یو رقابت، په یو نیابت بدل شوی. متاسفانه کاش کی دا کار ووسی، اما دا کار ماته زر تر زر یعنی امکانات رسته لموافقه ده.
د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدیو چې ابو ظبی ته د ولسمشر د سفر په اهدافو ګټو لاجمل تورمان سره مرکه کوله.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر په یاد وزارت کې په لویه کچه د فساد موجودیت ردوي، خو وایي چې د ټټرتبه مامورینو لخوا په ډیر کم اندازه د بډو اخیستلو موارد موجود دي. فیروز الدین فیروز نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دا موضوع نه یوازې ده چې دوی ردوي، بلکې نړیوال شواهد هم په دې برخه کې موجود دي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون وایي چې د افغانستان په روغتونونو کې په پراخه کچه فساد موجود دی. محمد واصل وصال راپور ورکوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په یاد وزارت کې په لویه کچه فساد نشته او نړیوال شواهد هم په دې برخه کې موجود دي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه څرګندونې د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې، خو ویل ښایي د ټیټرتبه مامورینو لخوا په ډیره کم اندازه د بډو اخیستلو موارد موجود وي چې مخنیوی وخت اړتیا لري.
فساد کلونه کاملا رد میکنم، نه تنها ما بلکې
دی وایي په لویه کچه فساد کاملا ردوم، نه یوازې زه بلکې په دې برخه کې نړیوال شواهد هم موجود دي. خو یو څه صادقانه وایم، په ټیټه کچه فساد چې کوم مامور 500 افغانۍ اخلي یا کوم ډاکټر د میز لاندې 100 روپۍ اخلي، دا روان دی او ادامه به ولري. زه فکر نه کوم چې دا فساد په اسانۍ سره ورک شي او وار له واره یې موږ ورک کړو.
ما فکر نه کوم چې فساد خرد با اسانی گم شوه و دفتن مایی را گم بتانیم.
خغلی فیروز په دې برخه کې خپل اخیستل شوی جایزه ته اشاره کوي، وایي که په دغه وزارت کې فساد موجود وي له نړیوال تفتیش نه به نه وته. نوموړی دغه شان وایي چې په دې برخه کې څوک شک لري نو د میک ادارې راپورونو ته هم مراجعه کولی شي. کوم چې پکې راغلي په دغه وزارت کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ورځ تر بلې پرمختګ لیدل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د نړۍ په کچه د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړه. دغه جایزه ښاغلي فیروز ته د متحده عربي اماراتو د صدر اعظم او د دوبۍ د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا د نړۍ د حکومتونو د مشانو په ومه غونډه کې ورکړل شوه. دغه جایزې ته له 130 هیوادونو نه 3000 وزیران نوماندول. د جایزې ورکوونکي کمیټې ویلي د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راټیټولو او د لومړنیو روغتیایي خدمتونو د پراختیا له امله دغه جایزه ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د روغتیایي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د عامې روغتیا وزارت اړوند تیلو، دارو، درملو او امبولانسونو څخه شخصي استفاده او له ناروغانو سره ناوړه او توپیري چلند هغه موارد دي چې له امله یې خلک اندېښمن دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې 40% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون رئیسه طیبه زاهدي بیا وایي چې د عامې روغتیا وزارت اړوند ارګانونو او شخصي روغتونونو کې فساد او ترسیدله او باید مخنیوی وشي.
اگر خود وزارت صحت عامه به فساد
دوایی که د عامې روغتیا وزارت مامورین په فساد کې ښکیل نه دي، خو د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو او نورو ارګانونو کې فساد موجود دی او باید مخنیوی وشي. دا شن په دولتي او خصوصي روغتونونو کې فساد اوج ته رسیدلی دی.
شخصي و چی شفاخانه های دولتي متاسفانه فساد به اوج رسیده.
د اغلی زاهدی په خبره د هیواد په زیاتره روغتونونو کې ډاکټرانو نور کارکونکو خپل دندو ته پابند دي چې لامل خلکو ته په وخت سره روغتیایي اسانتیاوي نه رسیږي. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو کارپوه ډاکټر محمد لطیف باهر د عامې روغتیا وزارت اړوند بنسټونو کې د فساد د کموالي خبره کوي او دغه وزارت له چارواکو غواړي چې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د ښوالي او فساد د مخنیوي لپاره په روغتونونو او اړوندو ارګانونو سر زیات کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مونږه ازادي راډیو ناوړه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګ د نظام د ډنګېدو په معنا دي. دوی وایي چې موقت حکومت په سیمه کې روانو نیابتي جګړو ستونزو ته ځواب نشي ویلی او ویرشته چې هیواد به یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونې کېږي. په دې اړه جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای افغان ولس په تیر کې د موقتو حکومتونو سختې ګاللې دي او ترخې تجربې ورنه لري او حاضر نه دي چې شته نظام له لاسه ورکړي او بیرته شاته وګرځي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي، سیاستوال او عام خلک نه باید د موقت حکومت په منلو سره خپل قانوني حکومت ړنګ او بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي.
موقت حکومت کله راسی دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ حاصل لا سوکه دوباره غوړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو. مونږ هم شاه ملکونه په ډېر قاطعیت سره د موقت حکومت ملاتړ کوي. یعنی دا په دې معنی چې موقت حکومت هغوی په ګټه ده د افغانانو په تاوان، چې هیڅ افغان نه غواړي چې موقت حکومت جوړ شي.
دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې لپاره د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باندې تون انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد داس یو لنډمهالې ادارې د جوړېدو په لټه کې دی چې مشتی به یې په خپله کوي. بلخوا د پاکستان صدراعظم عمران خان جمعې په ورځ ډیورین کرخې ته نږدې په باجوړ قبایلي سیمه کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د جوړېدو خبره کړې ده. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش شاو خیبه میاشت وړاندې په کابل کې یوې غونډې ته ویلي و چې دغه هیواد د موقت حکومت د ازمایلو ځای نه دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا تازه له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دی چمتو دی واقعي سولې ته د رسیدو په شرط موقت حکومت ومني. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته نومان محمد حنیف اتمر د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي و چې د راتلونکي جوزا له میاشتې د ملي وحدت حکومت ورته د منلو وړ نه دی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو مخالفت کوي. د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات وای هر څه باید بیرته له صفر نه شروع نه سي.
د جګړې د ختمولو لپاره نور لارې چارې هم شته. همدا اوس موږ یو نظام لرو، اساسي قانون لرو، په دې کې د افغانستان په جغرافیه کې من هیڅ یو حقوقي شخص په توګه باندې ادرس لرو. آیا د دې په ترمیم باید بحث شي، نه دا چې موږ له صفر نه شروع وکړو.
ښاغلی سعادت زیاتوي موقت حکومت را تک ته شرایط لري چې اوس افغانان له هغه پړاوه تیر سوي دي. زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی ورزو هلمند ولایت ته د هلمند مدني فعالان وایي که د کجکی تر لخکرګاه د برېښنا د لین د شبکې په پروژه کې د فساد مخه ونیول شي دولتي ادارې به بند کړي. ویل کېږي د برېښنا د هغه لین کیفیت خراب دی چې د کجکی برېښنا کندهار او لخکرګاه ښارونو ته رسوي. د هلمند د برېښنا ریاست وایي که څه هم د پایو یعنی ستنو یا د پروژه 540 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري، خو د لین کیفیت دومره خراب دی چې د 40 دقیقو دپاره د 15 میګا واټه برېښنا د لیک توان نه لري. په دې اړه نور حال زموږ د خبریال الیاس دای په راپور کې.
په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مسولین او د ښار یو شمېر اوسېدونکي د غلو او فاسدونو په ضد شعارونه ورکوي. دوی د مرکزی حکومت نه د کجکی د برېښنا په برخه کې د هغه پروژې په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي چې ویل کېږي کارونه یې بې کیفیته دي او په نږدې ورځو کې امکان لري ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د هلمند مدني فعالین وایي د 540 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هغه پایو او لینی شبکې کارونه او وسایل بې کیفیته دي چې د کجکی برېښنا کندهار او لشکرګاه ښارونو ته لېږدوي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال ول که د لین او پایو د کیفیت د معلومولو لپاره ځانګړی هیئت ونه ټاکل شي او بې کیفیته پروژه تسلیم شي دولتي ادارې به وتړي.
او دا دومره ستر فساد هلمندیان ته د زغم نه دی. د دې حساب موږ واړو او دا به نننې اوله مظاهره یې. موږ به دې مظاهرو ته تر هغه وخته پورې دوام ورکو تر څو چې با کیفیته لین او هغه لین راکش سي چې ظرفیت ولري. که چیرې داسې لین دغه لین ته پاتې سي په دې اړه موږ چپ نه سو پاتې کېدلی.
دا ډېر غټ اختلاس سوی دی او دلته دغه پیسې چې $1,00,000 پر هرې پایې تر لینه پورې مصرفېږي دا ټوله په غلا سوي. دا پیسې په دې کې شاید وزیرانو پورې خلک لاس ولري. زموږ پر دولت دا غږ دی که چیرې په ضرب د یوې میاشتې کې بیرته دا لین تبدیل نه سو موږ بې پایه ورچپه کړو، نه پرېږدو. په هیڅ صورت موږ ته دا د منلو وړ نه دی.
د برېښنا شرکت د دغه لویې پروژې په اړه د هلمند د برېښنا د ریاست مسؤلین ډېر معلومات د رسنیو سره نه شریکوي. د هلمند د برېښنا رئیس انجینر نصرت الله کانی وایي د پروژې د ناسم کیفیت په اړه د حکومتي مسؤلینو تر څنګ د خلکو او مدني فعالینو شکایت تر مرکزي حکومت او برېښنا شرکت پورې رسولی دی. د لاریون ګډون کوونکو په مرکز کابل کې د برېښنا او قراردادي شرکتونو پر مسؤلینو هم تور پورې کړ چې په دې اختلاس کې په ګډه لاس لري او غواړي یا د لویو پروژه په ناسم کیفیت تطبیق او بیا تسلیم کړي. مدني فعالینو وویل د لین هغه شبکه چې د سلو راتلونکو کلونو لپاره جوړیږي اوس د ناسم کیفیت له امله د 0 دقیقو برېښنا لېږد توان نه لري. د هلمند والي چې دمګړی د برېښنا او جوړونکو شرکت څخه د پروژې د تسلیم چارې ځنډولې دی وایي تر هغو چې تضمین ورنه کول سي یا د لین شبکه د سره اصلاح ونه ونیسي حاضر نه دی چې هغه تسلیم کړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دا یوازې لین نه دی چې د ناسم کیفیت له امله برښنا نسي لېږدولی، بلکې لسګونه نوي پایې په هغه سیمو کې نه دي لګول سوي چې د حکومت په ولکه کې نه دي.
هلمند د برښنا حیاتانو همدارنګه د شرکت حیاتانو تقریبا څو ځلې دا لین وتړل چې تاسو ټول شاهدان وئ، د لسو دقو دپاره راتلل او بیرته قطع کېده. متاسفانه دغه کله چې لوډ پې خوش کېده نه فولادي سیمه دغه درلود مقاومت او نه هم المونیمي. نو ما هغه په خاطر موږ بیرته دا موضوع رد کړه او موږ ویلې چې تر څو چې د قرارداد مطابق موږ ته ټول پروژه په مکمل ډول تسلیم نشي، د هلمند ولایت د دې د تسلیمېدو دغه نه لري او نه یې تسلیموي. نو فعلا دپاره چې برق کوم راغلی هغه په زوړ لین بیرته هم برق ته
ولي وویل. اوس مهال د نوې شبکې او لین پر ځای په پخوانی لین کې چې د نږدې شپېتو کلونو زوړ دی د لشکرګاه او کندهار ښارونو برېښنا د لیږ چارې پیل کړي دي چې ښه روانې دي. څه کم یو کال کېږي چې د کجکي د برېښنا د فابریکې دریم توربین هم تړل سوی دی او د اوبو د بند د ذخیرې د پراخوالي دپاره په کجکي کې د دوهم پاس کارونه هم پیل سوي دي، خو که بشپړ سي د برېښنا ظرفیت او تولید 100 میګاواټه ته پورته کېږي چې اوسنی نوی او پخوانی زوړ لین یې د لیږتوان نه لري. د برېښنا شرکت د مسؤلینو تر څنګ مې د هغو کسانو سره چې دامګړۍ د پایو او لین د تړلو مسؤلیت په غاړه لري د خبرو ډېر هڅه وکړه، خو د ډېرو اړیکو سره سره بیا هم بریالی نه سوم.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
و د حمله هواده بهر د نیوزیلند صدر اعظم وای مشکوک برید کوونکی پر دوو جماعتونو تر بریدونو څو دقیقې مخکې له ډیر شو زیاتو سیاستوالو او چارواکو ته پاستولو پیغامونو کې دي ته هم یو پیغام استول او خو د کیدونکې حمله پاړه پکې جزئیات نه وو. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو د تیرې جمعې د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو عمرونه د درې او واوی کلونو ترمنځ خودل شوی. په وجل شوی کې دوه افغان الاصل او نه پاکستانی ادبا شامل دي. که څوم دغه برید د قربانیانو پاړه تر اوسه ټول جزئیات نه دي خبر شوی، خو د نیوزیلند صدر اعظم ویلی چې خپل خپلوانو ته د دې پیښې د مړیو د سپارلو بهیر بلنه نه پایلا او په درې ورځو کې به بشپړ شي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
په هغه سند کې چې د نیوزیلند کرایست چرچ د ښار پر دو جماعتونو د بریدونو د قربانیانو په اړه برابر شوی، د وژل شوو کسانو عمرونه د درې او واویا کلونو ترمنځ ښودل شوي. که څه هم تر اوسه د نیوزیلند چارواکو د تېرې جمعې د ورځې د ټولو قربانیانو بشپړ جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دغه لیست قربانیانو د کورنیو لخوا نن خپور شوی دی. د دغه لیست له مخې په دواړو جماعتونو کې په بریدونو کې د ماشومانو په ګډون څلور څلوېښت سړي او څلور ښځې وژل شوي دي. دوه نور قربانیان په دغه لیست کې نه دي شامل. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندا آردرن ویلي چې دغه لیست رسمي لیست نه دی او رسمي هغه به د ټولو قربانیانو د هویت له بشپړولو وروسته خپور شي. په دواړو جماعتونو کې په حملو کې شاوخوا څلوېښت تنه هم ژوبل شوي دي. په وژل شوو او ټپیانو کې پنځه افغاني الاصل نیوزیلندیان هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړی چې د متیو الله صافي او حاجي داود نبی په نومونو دوه تنه وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې یو اویا کلن نبی چې په افغانستان کې زیږېدلی و پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل له امله په 1999 کال نیوزیلند ته کډوال شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې حملو کې د نهو پاکستاني اتباعو وژنه تایید کړې ده. په وژل شوو کې دغه راز د بنګله دېش، ترکیې، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، مالیزیا، مصر او د امریکا د متحدو ایالتونو اتباع هم شامل دي. دا په نیوزیلند کې د ډله ییزې وژنې تر ټولو لویه پیښه ده. هغه 28 کلن استرالیي چې وروسته نیول شوی او پر قتلونو تورن شوی لومړی د کرایست چرچ ښار د النور په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې، په لسګونو کسانو ووژل او وروسته د ښار بل جومات ته لاړ او هلته هم په ډزو ډېر خلک ووژل. مشکوک حمله کوونکي د انټرنیټ له لارې د حملې یوه ویډیو او پیغام خپاره کړي چې په هغه کې د مسلمانانو ضد څرګندونې شاملې دي. فیسبوک ویلي چې 1.5 میلیون ویډیوګانې له دغه شبکې لرې کړې دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردرن نن خبر اعلان ته دغه راز وویل چې د مشکوک حمله کوونکو لخوا له حملې مخکې دې ته هم د ایمیل لارې پیغام استول شوی و چې د سمدستي په 2 دقیقو کې هغه له پولیسو سره شریک کړ. میرمن آردرن وویل په پیغام کې د حملې ځای او نور جزئیات نه و شامل. مشکوک حمله کوونکو له حملې 9 دقیقې مخکې له ډیر جزئیاتو سیاستوالو او چارواکو ته دا ډول پیغامونه استولي وو.
مونږه آزادی راډیو نه اوري. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویلی وو، د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د یوازینی ټیسټ لوبې دریمه ورځ هم پای ته رسیدلې ده. افغانستان د نن ورځې په لوبه کې ایرلند د 288 منډو په کولو سره ټول لوبغاړي ورته وسوځول. هغه نه وروسته افغانستان پاڼۍ پیل شو چې